د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو پروګرام ته بیا په خیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو تر 15 بجو ده. په خبرونه کې خبرونه او رپورټونه درته لرو. نن د حمل د میاشتې 28 نیټه ده، د مارچ د میاشتې د 11 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به وروسته رپورټونه راسي. اول به ملالی بشیر ته وخت ورکو چې د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
بمړایته ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د اوبو رسولو د پروژې د کار پیل افتتاح کړ. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په روزګان ولایت کې د طالبانو د یو نظامی مشر پر کور عملیات کړی دي، او نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د اوبو رسولو د پروژې د کار پیل افتتاح کړ. محمد اشرف غنی نن تر غرمې مخکې میمنی ښار ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې وایي چې میمنی ښار ته د اوبو رسولو پروژه 40 میلیونه افغانۍ لګښت لري، او په یو نیم کال کې به بشپړه سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پروژې له لارې به په میمنه کې شاوخوا 8000 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه ورسیږي. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د یو نظامی مشر مولوي شرف الدین پر کور پوځي عملیات کړی دي. له دې ریاست څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې د عملیاتو په نتیجه کې 13 سخت دریځ وژل سوي، 6 میله درنې وسلې، 24 وسایطو ضد ماینونه، 15 لاسي بمونه او سلګونو مرمۍ ترلاسه سوي دي. د کندهار ځای چارواکي وایي چې د 03 قطعې ځانګړو ځواکونو پرون مخصوصن د یوه ښوونځي سرمالم وواژه. د 03 قطعې ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یوه ابتدایي ښوونځي سرمالم وژلی. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اساقزي ازادي راډیو ته ویلي چې سرمالم محمد ګل خان په خپل کور کې وژل سوی دی. د پیښې انګیزه او لامل تر اوسه نه دی معلومه، او د کندهار امنیتي ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د 9 ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخوستن یوه بجه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ پر ودانۍ حمله وکړه. د ده په وینا نښته د سهار ته 4 بجو روانه وه، او په نتیجه کې 9 د پولیسو سرتیري ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د شاغلی امیری په وینا په نشته کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي، خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. د کندوز د پولیسو ویاند انعام الله رحماني د چهاردرې ولسوالۍ پر امنیې قومندانۍ حمله تایید کړه، او دا یې هم وویل چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي، خو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. د رای ورکولو بهیر د مې تر 19 دوام کوي، او شاوخوا 900 میلیونه هندیانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د وړاندون له مخې د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ واکمن بھارت جنتا ګوند به شایي بیا خپل مخالف ملي کانګرس ګوند مات کړي. یو رای ورکونکی سوپرا ګنګولي د انتخاباتو په اړه داسې وایي:
I'm voting since I attend the
زلاتلس کلنۍ رئیس رای ورکوم. دا زما حق دی او پریپویګم. زه خو کوم چې د دې دیموکراسي یو برخه يم، او غواړم دا کار دوام وکړي.
د پنځ شنبه له سهار هنديان د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل. دوی به د هند پارلمان 1543 غړي ټاکي. د سودان ولسمشر عمر البشیر ورسته له 13 کلنۍ واکمنۍ نن د پاوز لخوا اړ ایستل سو چې له واک لري سي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د سودان په دارفور کې حکومتي سرچینو او د اقتصاد او تولید وزیر عبدالمحجوب حسین په دوبۍ کې میشتي الحدس تلویزیونی شبکې ته ویلي چې عمر البشیر له دندې ګوښه سو. د سودان د پخوانی صدر اعظم صادق المهدي زوی نن ویل چې عمر البشیر او همکاران یې په خپلو کورو کې نظر باندې. د دولتي تلویزیون راپور وایي چې پوځ به ژر یوه مهمه اعلامیه خپره کړي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د دفاع وزارت او لویو سرکونو شاوخوا ځواکونه ګمارل سوي دي. په همدې حال کې زرګونو کسانو د حکومت پر ضد د سودان د دفاع وزارت مخې ته لاریونونه وکړل. په سودان کې خلکو څلور میاشتې مخکې د عمر البشیر د واکمنۍ پر وړاندې اعتراضونه پیل کړي وو. د مصر په قاهره کې د روسیې د سفارت د کنسلګری څنګوایي د روسانو یو ډله چې مصر د 2013 کال په اگست میاشت کې نیولې وه په سخت درځي تور نسوه. د کنسلګری څنګې مشر یوسف اباکاروف وایي چې په قاهره کې یوې محکمې له انګشتیا څخه د 5 روسانو پر وړاندې د دې قضیې لومړۍ غونډه د اپریل په 9 جوړه کړه. اباکاروف وایي روسي ډیپلوماټانو د یوه مشکوک کس پلار ته چې له انګشتیا څخه راغلی وو محکمې ته د ورتګ اجازه ورنکړل سوه. د ویل چې مصري چارواکو ورته ویلي چې د محکمې غونډې د بندو دروازو تر شا کیږي. اباکاروف وایي چې تر توقف وروسته لومړیو 5 مشکوکو روسانو ته اجازه ورکړل سوه چې له څارنوال سره وویني. د ویلي چې وروسته روسي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړل سو چې دا 15 کسان د سخت درځي په فعالیتونو تورن سوي دي. د ویل چې یوه قرغز الاصله روسي ښځه هم د سخت درځي په فعالیتونو تورن سوه. دا ښځه 5 اولادونه هم لري. او د برتانیې پولیسو د ویکیلیکس جوړونکی جولیان اسانج نیولې دی. اسانج د اکوادور په سفارت کې نیول سوی دی. متروپول پولیسو نن وویل چې اسانج به په ویسټ منستر کې ژر تر ژره محکمې ته وړاندې سي. اسانج وروسته له هغه ونیول سو چې د اکوادور حکومت د پناه غوښتنه رد کړه. دی له 2012 کال راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې اوسېده. 30 کلن استرالیایي جولیان اسانج د اکوادور له سفارته د وتلو ډډه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې که دی امریکا ته په لاس ورکړل سي دی بل هلته د افغانستان او عراق د جګړو په اړه د امریکایي ځواکونو د 500,000 محرمو اسنادو د افشا کولو په تور محاکمه سي. د خبرونو پای.
اوریدونکو د ازادي راډیو اوریدو مازیګر څلور بجې و دقیقې دی. د خبرونې په جریان کې به وروسته تاسو ته رپورټونه لرو. ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو فاریاب ته د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر له جزئیاتو خبرو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په فاریاب کې د نسائی ولادي و شفخانه پرانستله. د غلام محمد میمنګي فرهنګي مرکز جوړولو ژمنه کړې ده او نور ژمنې هم د فاریاب له خلکو سره کړې ده. جمهور رئیس ویاند وایي
دفعه سی سفر دیدار با سبزدگان تلپای اخیر بود و در این حال تنگ تعداد چند پروژه هم گذاشته
شد. په دې خبرونه کې بواوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې حکومت غواړي په افغانستان کې دا جګړه چې بې پایه معلومیږي بالاخره پای ته ورسوي. د مایک پومپیو د خبرو جزئیات په درته خبرو کړو. په خبرونه کې له هلمند رپورټ لرو. د هلمند والی د سنگین د عملیاتو په اړه څه وایي؟
کم سیمه چې مونږ نیولې دا به په کلکه دفاع او ټول هلمندیانو ته وعده ورکوم چې دوی به آرام خپل ژوند او تعلیم وکړي.
خو په هلمند کې د پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې ځینې ستونزې لا هم شته چې د هلمند امنیت ته تهدید پېښوي.
د دې وسلو په ویش کې یا ستونزې لري او بل داسې د لوجستیکي هغه کې بل په اکمالاتو پر سوالو کې ستونزې لري او تبا نسینو بې کفایت خلک په چوکیو کې وینو.
په دې خبرونه کې به د رپورټونو تر څنګ تاسو دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ادارې یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام او د کور کلی پروګرام. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن فاریاب ته ولاړ او په میمنه کې ځینې عمل منفیه پروژې پرانیستې دي. د هغوی د پرانیستلو ژمنه کړې ده. د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د جمهور رئیس سفر یو نمایشي حرکت و. دوی وایي چې په دغه سفر کې جمهور رئیس د خلکو ستونزو ته سمه پاملرنه ونه کړه. مخکې تر دې د افغانستان د جمهور رئیس ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې سفر هدف په فاریاب کې په وروستیو کې له سیلاب ځپلو سره خبري او د هغوی د حال پوښتنه ده. واصل وصال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکي چې په دې وروستیو کې ناامنۍ او سیلابونو سخت ځپلي د حکومت مرستو ته په تمه ول. ولسمشر محمد اشرف غنی ولایتونو ته د خپلو سفرونو په لړ کې دا ځل فاریاب ولایت ته ولاړ او دغه ولایت یې لومړی درجه اعلان کړ. ولسمشر ماڼۍ وایي ښاغلي غنی فاریاب ته په خپل دغه ورځني سفر کې ځینې ټولګټې پروژې هم پرانستې. د ولس مشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی په ډیره ازادي راډیو ته ویل د وی ولایت هم لومړی درجه اعلان شو، خو د سفر اصلي هدف سیلاب ځپلو سره د مرستو کول وو. په ورته وخت کې د یو شمېر پروژو د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه او خلکو سره هم کتنې وشوې. ولس مشر محمد اشرف غنی د فاریاب ولایت سیلاب ځپلو سره په کتنه کې د قربانیانو کورنیو ته د 1,00,000 افغانیو او ټپیانو ته د 50,000 افغانیو د مرستې د ورکړې اعلان هم وکړ. هغه په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د یونیسای ولادي روغتون او د پاکو اوبو د رسولو د یوې شبکې د پرانستې ترڅنګ د امام ابو حنیفه په نوم د یو جومات او د غلام محمد میمنګي د فرهنګي مجتمع د بنسټ ډبره هم کېښوده. نامنی او د لویو لارو تړل کېدل د فاریاب ولایت د خلکو له عمده ستونزو څخه دي چې د دغه ولایت د اوسیدونکو په خبره د دوی په ژوند ناوړه اغیز کړی دی. خو ولسمشر د فاریاب ولایت اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې یا د ستونزو ته په جدي توګه پاملرنه کیږي او دته په خبره افغان ځواکونه چمتو دي چې په فاریاب ولایت کې امنیت ټینګ کړي. خو د فاریاب ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې دغه ولایت ته د ولسمشر سفر د دې پر ځای چې د دوی درد دوا کړي د دوی کارونه یې په ټپه ودرول. د فاریاب ولایت دوه تن اوسیدونکي ابراهیم او شیر محمد مبارز
د جاده های خالی قدم میزنه در حالی که همه دکان
دی وای ولس مشر د خار پتش وټونو کې قدمونه وهل او د خار ټوله هټۍ بند وي. امنیتی تدابیر تر دې کې چې جدي نیول شي و چې چاته لکور د وټو اجازه نه و
برآمدان نمیمون.
درې ورځې کېږي چې د ولسمشر د راتګ خبرې دي او ټول واټونه او کوڅې بند دي. هیڅوک د ښار په داخل کې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی او هټۍ تړلې دي. دوی دا ادعا هم کوي چې ولسمشر په خپل دغه سفر کې له ځینو تکراري سیرو سره وکتل او کومې پروژې چې پرانستې هغه هم خلکو ته چندان ګټور نه دي. ولسمشر په داسې حال کې فاریاب ولایت سفر وکړ چې د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ د معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو تیره شپه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ حملې وکړې چې تر سهاره دوام درلود چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسی دا واسل وسال رپورت واورید چې میمنی ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر جزئیات مو پکې واورېدل. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه کړې چې په فاریاب کې به د غلام محمد میمنګي یو فرهنګي مرکز جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د سنا جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې پرون د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې او د سنا د جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د یو شمېر غړو هغو اندېښنو ته ځوابونه ورکړي دي چې هغوی د افغانستان پر حالاتو باندې څرګندې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حکومت یې غواړي چې په افغانستان کې د بې پایانه جګړې ختم پیدا کړي. په دې اړه نور جزئیات به اسمت څاروان درواوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوو ورځو کې د خپل هیواد د سنا جرګې دوو کمیټو ته حاضر شو او د افغانستان په ګډون د یو شمېر مهمو نړیوالو مسئلو په اړه یې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د امریکا د روانو هڅو په باب وویل چې ولسمشر ټرمپ په زغرده ویلي چې غواړي دا بې پایه جګړه پای ته ورسوي او امریکایي پلاوی په دې برخه کې هلې ځلې کوي. د افغانستان له حکومت طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره د زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته په اشاره وویل. نوموړی د داسې شرایطو د برابرولو په لټه کې دی چې ولسمشر ټرمپ یې یادونه کړې، یعنی د امریکایي پوځیانو د شمیر کمول، د امریکا د لګښتونو کمول او د امریکایي پوځیانو د تلفاتو کمول. پامپیو همداراز وویل چې ولسمشر ورڅخه غوښتي چې دا کارونه باید په داسې ډول وشي چې د امریکا پر خاورې د حملو خطر ورسره له منځه ولاړ شي. پامپیو د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سناتور جین شاهین د دې اندېښنې په باب چې د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څنګ تکړای شوی دی وویل، د افغانستان حکومت هم د نورو خواو په شان په خبرو کې شامل دی او په دې کار کوي چې طالبان او حکومت دواړه په خبرو کې حاضر وي. د تر دې یو ورځ وړاندې د سنا جرګې د تدارکاتو په کمیټه کې هم په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې مرکزي رول لري. د یو پښتنې په جواب کې وویل تر ضمانت ورها خو ویل شي چې د افغانستان حکومت به د دې معاملو په مرکز کې وي او معاملې به د افغانانو په مشه او مالکیت وي. سناتور شاهین په دې هم اندیشته لرله چې د طالبانو پر خبرو څومره باور کېدای شي او هغوی به صادق وي. د بهرنیو چارو وزیر د سناتور شاهین اندیشته رد نکړه، ویل چې باید دا په عمل کې ولیدل شي چې طالبان څه کوي. دا هم ویل چې نه یوازې د طالبانو په برخه کې ژوره بې باوري شته، بلکې د افغانستان په تړاو د ګڼو نورو لوبغاړو په اړه هم بې باوري شته. پمپیو د افغان ښځو د حقونو او د افغانستان د پرمختګ په اړه هم پوښتنو ته ځوابونه وویل او زیاتې کړه د ښځو په برخه کې د زلمی خلیلزاد خبرې شوې او دوی هڅه کوي چې افغانستان د شاخواته نه بلکې مخ په وړاندې روان وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوریدونکو، په هند کې نن پارلماني انتخابات پیل شول. د هند خلک نن سهار وختي لا د رایو اچول لپاره د انتخاباتي مرکزونو ته په تګ راتګ کې دي. په هند کې به دغه انتخابات په وو مرحلو کې ترسره سي او د می د میاشتې تر 23 نیټې پورې به وي. د رپورټونو پر اساس په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي دي. دا چې څومره کسان به د دې څخه رای ورکوي دا به وروسته معلومه سي. په هند کې دوه مخکښ ګوندونه په دغو انتخاباتو کې ډېر مطرح دي، چې یو د هندو ملت پالو ګوند بارتیا جناتا دی او بل د هند کانګرس ګوند دی. په دې خبرونه کې به وروسته د هند پر انتخاباتو تاسو ته معلومات وړاندې کړو. مفصل رپورټ لرو د اروېدو لپاره یې را سره اوسې که په هند کې د انتخاباتو سره علاقه لري. اوس ورځو هلمند ته. د هلمند والی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویل دي چې د سنگین ولسوالۍ د نیول لپاره په شدت عملیات پیل شوی دی. د هلمند والی ویل دي چې دوی به د هلمند خلکو سره ژمنه کوي چې امنیت پورته ټینګ کړي. نو وګورو چې په هلمند کې د پوځي چارو یو شمیر څارونکي د والی د خبرو په اړه څه وایي. د دې ټول لپاره الیاس دایی رپورټ وړاندې کوي.
د سنگین د مرکز د نیول لپاره د پیل شو عملیاتو میاشت پوره کیږي. کته هم چارواکو پر رسمي ډول د دې عملیاتو د پیل پر مهال د تلفاتو دقیق شمیر تایید نه کړ، خو د عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د وشتلو خبرونه ورکول سي ول. د هلمند والی وایي سره لدی چې په خواني ولسی وسیمه به ساتي، په سنگین کې عملیاتو ته شدت ورکړی دی او ډیر ژر به د دې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو اعلان وکړي. تورن جنرال محمد یاسین چې په یو خبري ناست کې معلومات ورکول ول، یوازې 13 ورځ افغان ځواکونو د سنگین ولسوالۍ د مرکز په لور د 4 کیلومتر په شاوخوا کې پرمختګ کړی دی.
منګه وس ډیر یو خه منظم پلان سره د سنگین دوباره عملیات موږ چا بل هفته ولاړو او د نوی قومندان هغه دغه مولید بریفینګ مولید دا غیر حمایت لپاره موږ خپل ټول شیان اکمال کوو. بل اخر پرون عملیات شروع شوی د پلان مطابق مختزي تر پرونه پورې چې عملیات شروع شوی تر حدود 5 کیلومتر پیښل.
د سنگین مرکز ته نږدې که څه هم کلونه کیږي د 215 میوان کل اردو دوهم لوازای په ځای ده، خو د 2015 میلادي کال په نیمایي کې د وسلوالو د سخت او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ولسوالۍ مرکز سکوت او هلته غزیدل لار هم په خونړی مسیر بدل شو. د پوځي چارو کارپوهان وایي حکومت سره لدی چې د سیمو په نیولو کې ستونزې لري د سرتیرو د کموالي لامل یې ساتلی هم نسی. لدی جملې عبدالرشید ناصری وایي سرتیرو ته پر وخت مهمات نه رسیږي او رهبروی په سطح باندې کمزوري د افغان ځواکونو د تلفاتو باعث کیږي.
حکومت کې ستونزې ډېرې شته، ځکه چې دلته د افغانستان څه سیاسي متحدین چې دي، هغه ستراتیژیک ملګري چې دي، هغه په کافي اندازه وسلې ورکړې دي. که امریکایانو دي، که برطانویان دي، که هغه اروپایي ټولنه دي، هغه نور ناټو غړي دي، هغه وسلې ورکړې ده چې دوی د وسلو په ویش کې یا څه ستونزې لري او بل داسې دي چې د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو په رسولو کې ستونزې لري او طبعا چې نور بې کفایت خلک به په چوکیو کې وي نو خامخا په دې کې ډېر غټ ستونزې راځي.
ناصر وویل هوا ګرمې چې وضعیت دغه ډول دوام وکړي لري نه ده چې په ژمي کې نیول سوي یو شمیر نور سیمې به هم د افغان ځواکونو د لاسه ووځي، خو د هلمند والی بیا د نیول سوو سیمو د ساتنې ډاډ ورکوي. تورن جنرال محمد یاسین د نادالی د امنیتي کمربند په اړه د موجودو اندېښنو په ځواب کې وویل د کرشک نه د مارجې تر عبادلا کول پورې د بوغرا پر نهر امنیتي کمربند مضبوط دی او هیڅکله به سکوت ونه کړي.
کم سیمې چې مونږ نیولې دي دا به په کلکه دفاع وکړو، ټول هلمندیانو ته به وعده ورکوم چې دا به دینه به دفاع وکړو، دوی به آرام خپل ژوند او تعلیم تربیت ځوانانو مخه وکړي، او د دینه بر علاوه مونږ نور پیشویان هم لرو چې همدا اوس تاسې د سنگین عملیات بیا دوباره مونږ شروع کړی دی، او انشاءالله په دې لنډو ورځو کې به مونږ سنگین مرکز هم فعال کړو، او د دې نه شاته مونږ د نورو ولسوالیو نیول او د دښمن نه د پاکولو پلانونه هم لرو.
پر دغه کمربند نږدې هره شپه درنې نښتې کېږي او دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوړي. د هلمند والي وویل د وسلوالو د مشرانو پر پټن ځایونو او د هغو د کومندې پر مرکزونو یې بریدونه او د شپې چاپې ډېرې کړي دي چې دغه کار د هغوی رول کمزوری کړی دی. خو کمربند سیمو ته نږدې خلک وایي اوس هم نږدې هره شپه پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لخوا درانه بریدونه کېږي. طالبانو تر اوسه د سنګین د مرکز په لور د عملیاتو د تازه پیل او شدت په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو هلمند.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سوال
است. It's not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته یو جالب رپورت واوري چې په افغانستان کې د پوستي خدماتو په اړه دی. تاسو کله په پوسته کې چې استولې دي یا مو ترلاسه کړې دي که علاقه لري نو د دغه رپورت تر ویدو لپاره سره اوسئ، او کولای سي چې تاسو خپل تجربه موږ ته د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لاري په پیغامونو کې موږ سره شریک کړئ چې تاسو کله په پوسته کې چې استولې یا مو چا درته راستولې دي، څه رقم تجربه مو کړې ده. د افغان بیسیم پر 1300 شمیره باندې خپل مسیجونه پیغامونه راوستوي، موږ به په دې خبرونه کې درته خبر کړو. خو تر هغه مخکې ونړیواله مسله لرو. په هند کې نن پارلماني انتخابات دي. د هند پارلماني انتخابات د نړۍ له ډېرو په زړه پورو انتخاباتو څخه ګڼل کېږي، ځکه دا انتخابات په اوو مرحلو کې کېږي او تر 900 میلیونه زیات وګړي د رایې ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. صفي الله ستانکزی به نور جزئیات درته وړاندې کړي.
د هند پارلماني انتخابات په مرحلو کې تر سره کیږي او لومړی دور یې نن پیل شو. په لومړی دور کې 132 میلیونه هندیان په 22 ایالتونو او فدرالي سیمو کې رای ورکوي. شاوخوا 900 میلیونه هندیان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او سکهال د 2014 کال په نسبت څه باندې 80 میلیونه نور کسان هم د رای ورکولو په شرایطو برابر شوي. دا انتخابات لنن د میتر 19 دوام کوي. یو هندي رای ورکونکي سوپراتو گنگولی د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې لکلونو رئیس د رایا چمونی په دیموکراتیک بهیر کې ونده خسته او غواړي همداسې دوام ورکړي. زله اتلس کلنې راهي سره یو ورکوم، دا زما حق دی او پرې پویګم. زه خو کوم چې د دې دیموکراسي یو برخه يم او غواړم دا کار دوام وکړي. د هند انتخاباتو وروستۍ نتیجه د می په 23مه راوځي او په همدې ورځ به ګټونکي ګوند اعلانېږي. د هند پارلمان او لسی جرګه یا لوک سبا 555 څوکۍ لري او بریالی ګوند باید اکثریت رایې وګټي. دوه مهم ګوندونه د هند په انتخاباتو کې یو بل سره سیالي کوي. حاکم ګوند بھارتیا جنتا چې هندو نېشنلست ګوند دی او صدر اعظم نریندرا مودی یې کاندید دی، او بل د هند ملي کانګرس یا انسی دی چې راهول ګاندی یې مشري کوي. تیر 2014 کال انتخاباتو کې بھارتیا په یوازې سر 202 څوکۍ ګټلې وي. دا هغه مر څوکۍ وي چې په څو لسیزو کې کوم ګوند نه وي ګټلې. د سږ کال په انتخاباتو کې هم وړاندوینې داسې دي چې د صدر اعظم نریندرا مودی ګوند به مخکښ وي. څلورو نظر پښتنو ښودلې چې دی به 203 څوکۍ وګټي. دواړه مخکښ ګوندونه بھارتیا جنتا او انسی یا کانګرس ګوند یو بل د بیلابیلو ستونزو په خاطر تورنوي. کانګرس مخالف ګوند حاکم ګوند تورنوي چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. بھارتیا جنتا ګوند بیا په بهرني سیاست کې خپلې لاسته راوړنې هغه څه بولي چې په مټ یې د انتخاباتو بریا ته تمه لري. د پاکستان په وړاندې په وروستیو کې د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت دریس چې د دغو دواړو اټومي ګاونډیانو ترمنځ د څو ورځو نښتو سبب شو، د ګڼو خلکو لخوا له هر کلی سره مخ شو. په حکومت بیا یو سخت نیوکه داده چې د اقتصادي پرمختګ، د خلکو د وضعیت د ښوالي او د بزګرو د ژوند د بهتري لپاره ژمنې نه دي پوره کړي. د امنیتي اندېښنو د لرې کولو لپاره د هند پوځ هم شدید امنیتي تدابیر نیولي. سره له تدابیرو په جموو کشمیر کې تر انتخاباتو مخکې په تر ټولو تازه پیښه کې 2 کسان وژل شوي دي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
وسام یو رپورٹ لرو په کابل کې د مخابراتو د یو برخې په اړه د پوسټي خدماتو د ازادي رادیو خبريال خان محمد د سیند په دې اړه یو چرنیز رپورٹ جوړ کړی چې په افغانستان کې کتام پورستو یتل سکلنو کې د انټرنیټ خدمات پراخ شوی دي ټلیفوني شبکې فعال دي او خلکو ته په دې ارتباطاتو په برخه کې ډېر سهولتونه برابر شوی خو پوسټي خدمات څنګه دي او آیا خلق وسم د پوسټیڅخه ډیر کار اخلي کیا د دې رپورت د اروېدو لپاره را سره اوسې
کابل هغه خار چې د بیساری غنګونی بې نظمی او بیکاری او داسې نور ترڅنګ پکې د پوسټي خدماتونو نشټواله بل ستونزه ده چې خلک ورسره مخ دي په دې خار کې د نړۍ د نورو خارونو په سیر پوستي پارسلونه د خلکو کورونو او ادرسونو ته نه رسیږي بلکې خلک مجبور دي چې پوستخانې ته لاړ او خپل پارسلونه یا نور څه ترلاسه کړي
کیږي په خاطر اجي وځم چې یو پارسل د وو د جرمني روان کړي
د کابل خار یو بل وسیدونکو شمس الله هم پوستخانې ته په خپل پارسل پسې راغلي دي
جاس خارج برمه یک پوست روان کرده از طرف دوستان
دی وی له بهر نه راته دوستان او یو پوست را لګل راغلم چې وای خلم دوی مربوط ادرس ته پارچه لیگی مون هم کولای شو چې حواله واخلو لز دولس ورځو کې رسیږي
دا دروز 2000
د افغانستان د مخابرات وزارت د افغان پوست اداره وای پوستي خدماتونه کورونه ته نشي رسوله ځکه چې د کابل خار اکثر ودانی کورونه او کوسي غیر پلاني جوړی شوی او منظم ادرسونه او نمرې نه لري دا په داسې حال کې ده چې د مخابرات وزیر شهزاد ګل آریوبی د پنځشنبه په ورځ د افغان پوست د پوستي خدماتونو د پراختیا او عصري کولو د لومړۍ مرحله د بشپړېدو په مراسمو کې وویل اوس مهال په ټول هیواد کې هم د ولسوالیو په کچه 435 پوستخانې فعال دي د وویل افغانستان د نړۍ له اکثرو هیوادونو سره د 15 نړیوالو پوستخانو له لارې وصل دی او خلکو ته پوستي خدمات رسوي د افغان پوست د نړیوال برخه مسؤل نیک محمد یوسفی ازادي رادیو ته وویل د خار د غیر منظم جوړخ لامل نشي کولای چې هر کور ته مراسلات یا پوسټي ورسوي
د برخه پارسلات مو توزیع خانه به خانه نداري مشکل اومدي مو مشکل
وویل د پارسلونو په برخه کې هر کور ته د ویشت امکانات نه لرو لوی ستونزه مو د ادرسونو نشټواله ده ځکه چې کابل خار معیاري نه دی او اکثره په خپل سر جوړ شوی ده مونږ د پارسل للیګون کې هیله کوو چې د پارسل اخیستون کې نمره ولي کې چې ورته ټلیفون وکړو چې په خپل مراجعه وکړو پارسل ترلاسه کړي
زم مراجعه کول باندې بګرم
د مخابرات وزارت هیله خی چې کابل خاروالی ژر تر ژره د دغه خار پر کوسو او کورونو نمرې ولګوي څو دغه ستونزه هوا رشي د کابل خاروالی د خبرونو رئیس جلیل سلطانی په دی اړه ازادي رادیو ته وویل
د 1397 ما تانسنګ
د وویل په 1390 کال کې وتوانید چې د کابل خار د شپاړه سناهیو ابتدایي نقشې جوړ کړو دا پروسه روانه ده او د 1390 کال تر پای پورې به د ادرسنګ کارونه پای ته ورسوو
ادرسنګ یامل خاط کدن
و کابل خاریان وای د کابل خاروالی پر دغه ژمنې کلونه کلونه ووبتل خو ونه توانید چې په بشپړه توګه عملی کړي دوی دا هم وای کده خار نظم ټینګ نشي خلکو ته نور ضروری خدمات هم په سم توګه نشي رسیدل
د کابل د شهر د یو شمیر اوسیدونکو خبرې مو واورېدې چې د پوستخانې څخه د استفادې په اړه دوی څه فکر کوي د افغانستان حکومت وایي چې په ټول افغانستان کې تر 400 زیاتې پوستخانې فعال دي د افغان بیسیم پر 93 شمیره مو د یو شمیر اوریدونکو نظر غوښتې دی اوس په واورې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 93 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
تازه خان سمسور لنګرهار لیکلی چې د پوسټي د لارمی سعودي ته ځینې اسناد خپل ورور ته استولې وو او په دوه ورځو کې هغه ته ور ورسېدل. محمد قاسم ځواک د هلمند لیکلي موږ د پوسټ څخه کار نه اخلو ځکه دا سیستم ځنډنای دی او موږ د موبایل، انټرنیټ، فیسبوک او نورو شیانو څخه کار اخلو. عبدالواحد محقق له لوګره لیکلي اوس خلک له پوسټي خانې کار نه اخلي ځکه خلک له ټولنیزو شبکو کار اخلي. او زرمینی له میدان وردګ لیکلي په پوسټو کې به شایي په ډېر ځنډ رسېږي، موږ یې په نورو لارو استوو لکه ډی ایچ ایل. اورېدونکو، په پوسټخانه کې تاسې د څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟ دغه که تاسې خپل پیغامونه راواستوئ، موږ به تاسې ته ستاسې پیغامونه په نورو خپرونو کې هم خپاره کړو. په دې خبرونه کې ورسته سپورتي خبرونه لرو او دوه ونیس پروګرامونه لرو. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف له ازادي راډیو سره یو ګډ پروګرام لري. په دغه پروګرام کې تاسې د کوچنیانو پر حقونو، د کوچنیانو لپاره څه ډول د تعلیم او د ښه ژوند شرایط برابرولای سو او ستونزې څه ډول کمولای سو، پر داسې مسایلو باندې خبرې کېږي. د دغه پروګرام د اورېدلو لپاره سره اوسئ. بیا د کور کلی پروګرام لرو. په کور کلی پروګرام کې هم پر ټولنیزو مسایلو خبرې کیږي، نو دغه دوه پروګرامونه مه هیروئ. اول ورځو اوس عصمت ساروان ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د اوبو رسولو پروژه افتتاح کړه. دا پروژه به شاوخوا 2000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د یوه نظامي مشر مولوي شرف الدین پر کور پوځي عملیات کړی دي. د سفر درې قطې ځانګړو ځواکونو تیر شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یوه ابتدایي ښوونځي سرمعلم وژل دی. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اساغزای وایي چې سرمعلم محمد ګل خان په خپل کور کې وژل شوی دی. د کندز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. د رای ورکولو بهیر د میتر 19 پوري دوام کوي. له سودان څخه تازه راپورونه وایي چې د دغه هیواد پوز نن پنځشنبه ولسمشر عمر البشیر له واک لري کړی او دفاع وزیر د هیواد د چارو د اداره کولو لپاره پوځي شورا اعلان کړی ده. سوداني سرچینو ریټرز خبري اژانس ته ویلي چې بشیر په خپل کور کې د وسلوالو ځواکونو له لوري محاصره شوی دی. همداراز له محبسونو څخه بندیان خوشی کړی شوی دی. د مصر په قاهره کې د روسیې د سفارت د کنسولګری څنګهوي د روسانو یو ډله چې مصر د 2013 کال په اگست میاشت کې نیولې و په سخت دریزې تورن شو. او د بریتانیا پولیسو د ویکیلیکس جوړونکی جولیان آسانج نیولای دی. آسانج د اکوادور په سفارت کې نیول شوی دی.
اوس به ورسو فیروزه عزیزی سپورتی خبرونه درته وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټسال د اتلولۍ په سیالیو کې افغانستان له شرکلونو کم عمره ځوانانو د فوټسال لوبډله د قراکشۍ په نتیجه کې د ایران او هانګ کانګ له لوبډلو سره په ګروپي لوبو کې سیالي کوي. د دغه فدراسیون د رسنیو مسؤل شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د قراکشۍ نن د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې وشوه. افغانستان له ایران او هانګ کانګ سره یو ګروپ کې راغی. دغه سیالۍ د 12 لوبغاړو په ګډون د روان میلادي کال د جون میاشتې له 14 تر 23 نیټې د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي. په نیمروز ولایت کې د فوټبال کلنۍ سیالۍ پیل شوې. دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر وحید الله عزیزین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې شپږ لوبډلې برخه لري. د نوموړي د معلوماتو مخې د سیالۍ هر کال د ملي لوبډلې د انتخاب پروسې لپاره د نویو ځوانانو د پیدا کولو په هدف ترسره کیږي. د سیالۍ نن پیل شوې او نږدې شل ورځې به دوام ولري. او د فوټبال د نړۍ وتلی لوبغاړی لیونل میسي تېره شپه د یوې سیالۍ پر مهال ټپي شو. د بارسلونا او مانچستر یونایټډ په لوبه کې چې تېره شپه وشوه، لیونل میسي د یوه ارجنټاینی لوبغاړي د شوټ مخه کوله چې پازه او سترګې یې ټپي شوه. ویل کېږي چې د میسي د پزې ټپونه شدید دي، خو کره صدمه به یې د طبي معایناتو وروسته څرګنده شي.
د ازادي رادیو اوري اوس هم نړیواله مسله راخلو په 2014 میلادي کال کې چې د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات ډونالد ترامپ وګټل داسې رپورټونه خبره سول چې د ترامپ انتخاباتي کمپاین شایي د پروسیه کې لدین کسانو سره ارتباط درلود د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه هم ځینې رپورټونه خبره سول تر هغه وروسته د امریکا په متحده ایالاتو کې یو ځانګړی کمیسیون وټاکل سو یو ځانګړی ادارې ته وظیفه ورکړ سو چې په دې ارتباط تحقیق وکړي کله چې د دې ادارې تحقیق بشپړ سو د تحقیق په پای کې وویل سو چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ انتخاباتي کمپاین د روسیې سره کوم جوړ جاړای نه دی کړی نه کوم ارتباط ټینګ کړی دی په دې اړه د امریکا جمهور رئیس تازه خبرې کړې دي جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه تورونه چې د دې پر انتخاباتي کمپاین باندې او د دې انتخاباتو پر ټیم باندې لګول سوی وو لکه د تا سره ورته بللی دي ډونالد ترامپ او د امریکا لوی څارنوال ویلي چې له روسیې سره د ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم د ارتباط په استخبارات د ټیم د ارتباط په استخباراتي ادارو کې جاسوسي کړی ده اسمت ساروان نور جزئیات وړاندې کوي
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له روسیې سره د ټیم د احتمالي ارتباط په اړه څېړنې د خپلې ولسمشرۍ په ضد د کودتا هڅه وبلله او د لوی څارنوال وویل فکر کوي چې د امریکا استخباراتي ادارو د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ جاسوسي کړې ده ترامپ پرون په سپیناماری کې وویل د انتخاباتي ټیم د فعالیتونو په اړه تحقیقات د کودتا او د ولسمشر د پرځولو یو هڅه وه د همدارز وویل چې دوی وکړل خیانت او د امریکا د اساسي قانون خلاف وو ولسمشر ترامپ په دې اړه څه ونه ویل چې د تور ګوتې چاته نیولې ده له بلې خوا د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون چهارشنبه کانګرس ته وویل چې د هغه څه په اړه به تحقیقات وکړي چې د ښاغلي ترامپ د ولسمشرۍ د کمپاین پر ضد جاسوسي عملیات وبلل د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته د سوالو ځواب په غونډه کې وویل فکر کوي چې جاسوسي شوې ده د سنا جرګې د دیموکرات ګوند مشر چوک شومر د لوی څارنوال بار څرګندونې رد کړې ویل چې لوی څارنوال دی یا داسې شواهد وړاندې کړي چې څرګندونې تصدیق کړي او یا دې خپلې خبرې تصحیح کړي شومر په یو ټویټري پیغام کې لیکلي لوی څارنوال بار منلی چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین د جاسوسي د ادعا په اړه شواهد نه لري دوی باید خپلې خبرې بیرته واخلي او یا مشخص شواهد وړاندې کړي چې ادعا یې تایید شي سناتور شومر همداراس پر لوی څارنوال تور پوری کړ چې د توکي له تیوري کار اخلي وروسته لدی چې د مارچ په 22 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه ځانګړي چیډونکې رابرټ مولر خپل راپور بشپړ کړ دا دوهم ځل دی چې لوی څارنوال شاغلې بار د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته حاضر شي او د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي بار په خپل تر اوسه پوری د مولر 400 مخیز راپور نه دی خبر کړي خو د هغه د تحقیقاتو 400 مخیز لنډیز وړاندې کړ
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو د ازادي رادیو پر پاڼه باندې هم درسته ازادي رادیو څنګهړي ویډیوي مرکه چې د چيري ترنوم لاندې خبريږي اورېدلای سي او د نور دوستانو سره پر فیسبوک او ټوئیټر هم شریکولای سي اوس په ورسو دوه پروګرامونه لرو د ملګروم له کوچنیانو سره د ملګروم له تونو د مرستې د ادارې یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو دی او تر هغه وروسته بیا د کور کلی پروګرام
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو
د نوی زیګیدلی ماشوم لپاره نه یوازې د خوړ ضرورت دی بلکې ځینې نور چاره هم ډیر مهم دي چې دغه په واده کې ډیر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو لمونږ سره ملما د عام روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که په دې خبره ته وکړی چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړې.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه همدا ده چې زموږ ماشومان 23 سلنه زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړې او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼئ تاسو؟ ولې دغه ماشومانو سمه واده نه ده کړې؟
علت خو مختلف علتونه لري چې د امیندواري څخه شروع کیږي، چې د تغذیې نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي. ځانګړی صحیح مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل څلور ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندواریتوب په مرحله کې باید صحیح مرکز ته لاړ شي، او همداسې پس له هغه نه د صحیح مرکز کې باید ولادت وشي د صحیح کارکوونکي د څارنې لاندې. دغسې نور ډېر مهم مراقبتونه موجود دي چې موږ ورته مشخص لارښودنه لرو او صحیح کارکوونکي دې باندې روزل شوي دي چې څنګه د مشورې او لارښود وکړي دوی ته او کوم مراقبتونه مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو ویل چې یو ولادت ده چې مورګان خینه تغذیه کیږي او بیا هم ده چې ماشوم سم نه تغذیه کیږي، او دا ویل چې تاسو سی کارکوونکي لري چې په دې برخه خلکو سره مشوره وکړي، نو بیا ولې دغه په دې شمیر چې په سلو کې 2 سلنه موږ ماشومان لرو چې دوی ضعیف دي کنه، بیا ولې تاثیر نه کوي په خلکو د تاسو مشورې؟ آیا ټول ځای ته رسیدګي نه سي کوي؟ څنګه خبر ده؟
ډېر مهم سوال ده. تاسو که وګورئ د خپل صحت یا روغتیا مختلف اړخونه لري. یو مهم اړخ د خپل اقتصادي مسائل او آگاهی د سواد کچه، دا ډېر مهم عوامل دي چې د روغتیا سره ډېر مستقیم اړیکه لري. موږ او تاسو باید مشترک هلې ځلې وکړو چې دغه اړخونه هم باید خشي، بیا انشاءالله دسترسي کې مشکل نه لرو. موږ ټول زموږ خدمات د افغانستان سراسر کې موجود ده، کلینیکونه لرو الحمدلله، دوا شته، کارکوونکي شته، دومره ستونزه نه لرو په دسترسي کې. نو دغه بل اړخونه چې اقتصادي اړخ او خپل آگاهی معلومات د سواد کچه دغه مهم اړخونه ده.
کچری ماشوم سم تغذیه نسی بیا هم دارس د کمزورې راځي خواده نه کی، د څومره یو جدي ستونزه کې درېسي؟
په لن محل کې او په اوږ محل کې ډېر اغیزناک پایلې لري. په لن محل کې کوم غوتاسو د ماشوم قد مثلا ټیټیږي کنه، ذهني انکشاف د روزنې په برخه کې مثلا زر خبر نشي کولای، زل مونږ او تاسو ورته وایو چې د سې ډېر خلپړ ماشوم یو چیرته پروت وي. اوږد مهال کې متاسفانه ده د نور ستونزې سره مخامخ کیږي، اقتصادي له لحاظه نشي کولای چې یو وخت تحصیل کې خل راسته راولنه ولري، او همداسې د دندې لپاره نشي کولای چې ښه داسې ځان آماده وکړي او ښه پرمختګ وکړي. نو هم د اقتصادي له نظره فامیل ته مستقیم زیان رسیږي او هم زمون ټولنه ته.
اوس که راسو دی حل لارو ته کرسی تاسی پا چو بخشو که داره تا زواب که چه مثلا کلتی ماشوم پیدانی مرسو که بیست ترشپگو میستو سی باید سرقم خواره ورکول سی بیا لغه و روز تا ترسو بمونگ یو کمزور ماشوم ټولنه دورانده نکو.
ماشوم دواد یو پرمختق ده سارین لپاره پا لومله کال که هر همیاش روغتیایی مرکز ته باید یوس و ماشون د نمو او پرمختګ سارنه د تغذیه د ستونزو په پیژندنه کې چې کېدای شي ستاسو ماشوم ورسره مخامخ شي ډیر مرسته کولی شي. باید ښه تغذیه شي، پروتین لرو، مون کاربوهایډریټ لرو، مثلا د دې پسند کې باید ښه مثلا په ورځ کې باید 15 ځله، ځکه چې خپل ځان ده او بل ماشوم ده، دوه کس یا مور دوه کس لپاره باید هم دومره غذایی مواد واخلی چې دوه کس ور باندې ښه تغذیه شي. د دې پسند کې مونږ مشخص پیام لرو چې ماشوم د کتلو او اوریدو په خو او لاسونو د خوځیدو لارې چارې هغه وخت چې ماشوم نړۍ ته راځي څه باید وشي د کتلو او اورېدو او په خو او لاسونو د خوځیدو لارې چارې دا خپل یو روزنه ده دغه طریقې ورزده کړي باید ماشوم ونازو مونږ او پغې کې ونیسو ماشوم سره اړیکې او لمس کول یې ډیر ګټه لري دا مسایل باید په پام کې ونیول شي حتی د منواری په دوهم مرحله کې چې مونږ د شپږ میاشتنۍ څخه ماشوم د اورېدلو توان لري هماغه مرحله نه شروع کیږي ماشوم سره د مور خبرې کول ډیر مهم ده چې د شیدو ورکولو په وخت کې زمونږ ماشوم سره چې هر څومره ډیر خبرې وکړو هماغومره د ماشوم زمونږ غک اوري او د دماغ خصوصا دماغ ښه انکشاف کوي د اړیکې ښه ټینګیږي او ډیر مرسته ورسره کولی شو مونږ ستاسو ماشوم د زیږون سره سم زده کړه کوي ماشوم سره باید لوبه وشي ماشوم ته د کتلو اورېدو او پښو او لاسونو د خوځیدو لارې چارې او طریقې ورزده کړي ماشوم مو ونازوي ډیر مهم ده او ډیر ګټه لري د ماشوم سره خبرې کول دا ډیر مهم ده د شیدې ورکولو پر وخت مو ماشوم ته وګورئ او ورسره خبرې وکړئ ځکه نوزیږي ستاسو سیره ګوري او غږ مو اوري دا ډیر مهم ده او ډیر مرسته کوي د ماشوم د پرمختګ او انکشاف په برخه کې داسې طریقې چې ماشوم مو تاسو وګورئ آواز مو اوري پښې او لاسونه په آزاده توګه وخوځوي او تاسو لمس کړي د لوبو ډول ډول وسایل ورته برابر کړي مسکا او خندا وکړي دا ډیر مهم ده
موږ د ماشوم په تغذیه باندې غږیږو آیا بیا د کوم څه تاثیر کړل دا هم د ماشوم په واده کې تاثیر لري
ډیر مهم تاثیر لري یو خو تغذیه ده چې هغه تر دوه کال پورې ډیر اهمیت لري اوس موږ مشخص د ماشوم د واده او پرمختګ خصوصا ذهنی او دماغی پرمختګ باندې خبرې کوو چې دغه شیان چې ما وویل دا ډیر اهمیت لري او ډیر مهم ده
بله رازو لشپګ میسینه روس ته په دغه دوره کې ماشوم سره څه ډول چلند وسی چې وادي سره مرسته وسی
په دغه مرحله کې ماشوم ته د کور پاک او خوندي شیان باید ورکړ شي چې ورسره آشنا شي دا ډیر مهم ده خپل مثلا د لوبو وسیله سرپوخلرون کې دبلې او اسپنیز لوخه او کاشوخ مونږ او تاسو ورته وایو دا مهم ده د لوبې وسایل مثلا د ماشوم د لوبې په زړه پورې وسیله د جامو لاندې یا بکسه کې پټ کړئ او بیا وګورئ چې آیا ماشوم پیدا کول شي او کنه دا ډیر مهم ده دغه مهارت خپل یو مهارت ده په دغه مرحله کې ماشومان لکه د ساينټیست غونډه هر شی آزموي نوم یې واخستل شي دا ډېر مهم ده چې او غبرګون یې وګوري چې کله چې مونږ او تاسو د ماشوم نوم اخلو او وګورو چې څه عکس العمل ځان ښیي
ازادي راډیو څخه د ماشوم دی وادي پاکله د ډاکټر صاحب خبري وبریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چاري
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي
تاسو د ډیسپلینونو دی پکتیکا کې امر
د شکه مثبت خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوه تر درو بجو
له ازادي رادیو سره
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه سهار ګل میرزا یم او د مریم توخی د کور کلی دغه خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو سره کلی کوم. ولی په دې وروستیو کې د افغانستان د ځینو ولایاتو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي دي.
دا وړه بیکاری ده، بیروزګاری ده، کار نشته لري، وسار څوک څوک شراب خوره دي، څوک غلي خرچه پیدا کوي. دا
د غلا او اختطاف او د وهلو ټکولو د پیخو زیاتوالي خلک څومره اندېښمن کړي دي.
هاته د شپې موږ وتلې نشو، د بلاک د مخې سم موږ ګرځیدلې نشو، د ساکې موږ زه اختزيات ډاریږو، هاته د موږ نه ټلیفون نه غلا شوي دي.
او مسؤلین په دې برخه کې کوم اقدامات په نظر کې لري؟
یعنی په تیر یو میاشت کې تقریبا بند 200 نفر په کابل کې نیول شوې دي او موږ د خان منګول ته سپارل دي. نور توجه هم دغه برخه ته کیږي.
نن په همدې موضوع خبرې کوو چې په دې وروستیو کې د یو شمیر ولایتو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه مخ په زیاتېدو دي. دا چې د جنایي جرمونو لکه انسان تښتونه او وژنه، غلا، وهل، ټکول او داسې نورو د زیاتېدو لاملونه څه دي او ولې مخنیوي نه کیږي، دا غ پښتنې دي چې د خبرونې په لړ کې به جواب شي. خو په پایل کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو. چاورېدو ته ستاسو پام را بولم.
نوم فاروق ده، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی یم او د سید آباد ولسوالۍ یم. پلان کوتل خیرخانه کې د منطقه د ګلای سیاوال په نامه ده. غلا زیات دي، وهل زیات دي، لوچک زیات دي او ډیر ګرځي. موږ هاته د شپې موږ وتلې نشو، د بلاک د مخې سم موږ ګرځیدلې نشو، د ساکې موږ زه احتیاط ډاریږو، هاته د موږ نه ټلیفون نه غلا شوی دي، هاته موږ ویل شوی په دې ساحه کې موږ او د دې نه ډیر متضرر یو.
زه د یم وردا ګوډل ته چاوکی دونم. نومه بنګول دی، غلط چوی شتادی و خاله شتادی، غلط چوی ګرځي، غلط ګرځي یا چاکون ګرځي، چارشون شتا ګرځي یا وسیل ته کاخ جازو ور کاولای، غلط ته جازو ور کاولای، پډری ته جازو ور کاولای، هر چی ته جازو ور کاولای. یت شنو وای یو دوای خو ویلی وای ذکی چی شنو.
زما نوم امید ده، ما اصل طبی ما غلاوی ډیر دی، بیخی ډیر دی. زما د انډیوانو تلیفون تختول دی، دا خلق دی، همدا خلق چې پرانه ورځو وهل شته، تلیفون اخی، موټر سایکل، موټر پرانه ورځ چې په مخی راسی کاتلم کوي.
خدای نظر نصرت دی، ولسی جرګه دی، دانشا دی، لو رئیس په توګه دند تر سره کوم او تاسو د کور کلی خبرونه دی ازادي راډیو نه اورئ.
قدر من دوستانو، د افغانستان د یو شمیر ولایتو ترڅنګ کابل ښار کې وژنو، تښتونو، وسلوالو، غلاو او ګڼ شمیر نورو سنبال شوي جرمونو په دې ورځو کې په بې ساري ډول د خلکو ژوند لږ اکثره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې د محسا په نوم یوه ماشومه د پیسو په بدل کې د انسان تښتونکو لخوا اختطاف او بیا ووژل شوه، چې دې حالت خلک ډیر اندېښمن کړي دي. همداراز د موبایل او د ښځو د دستکول تښتول، د موټرو د پلیټ او د موټرو غلاګانو زیاتوالی د هر ورځې په تیریدو سره محسوسیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لیلا هم له غلا او نورو جرمونو څخه سر ټکوي او د خپلې د تر د لور کیسه داسې را ټکوي.
زمونږ د کاکا لور په زړه مکریان کې وسیده، د تونس کې جګښه وایو، بیا په تونس کې څو کسان نورمو د ته ویل چې تم جګښه راځه، یو کس کم ده خو مخ کې نه ولا نیمه لار کې طریقه ته ته پوره شوی او نور کسان ورته فنکشن استلې شو وسه باندې دي مور باندې شه بکړي باندې ور نوې استلې اش تطلع باندې ور نوې ویول تاګه بشارانو باندې دې خبره تیرشه.
جنایي پیښې د افغانستان په اکثره سیمو کې لیدل کیږي، خو زیاتې پیښې بیا د کابل په یو شمېر سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي چې بیلابیل عوامل لرلای شي. د کابل ښار یو تن ټیکسي چلوونکی د نورو عواملو ترڅنګ بیکاري او فقر هم د غلا او جنایي پیښو د زیاتېدو عامل ګڼي او وایي
دا پیښه ورا ډېر شي په دې ورځو کې بیخي بیکاري د وژنه. پرون مو ملګری ټیکسي خیرخانه کې دنه بس پیسې مخستې دي، یو کوڅې ته بوتل او پیسې ته اخستې، موبایل ته اخستې، وهلې نه خوشيږي. ما ورته مې خرج غاړه دنه غسه غاړه دنه وخه نورارسي خسه گاډي زوړو چې لګ نه گاډي غم درنه بوجي. دا وړه بیکاری ده، بیروزګاری ده، کار نشته لري، وسار څوک څوک شراب خوره دي، څوک غلي خرچه پیدا کوي. دا او ټول چر څوک چر سو هي، څوک شراب وي، ټول خرچي پیدا کوي. اوس مې د خپل ټیکسي وان یا ملګری سره خبره کوله، مې چې سرک نه بغیر بازار نه بيخي ونه وځو، چې لکه کوسي موسي څوک یادي کې باید لاړ نه شلاړ شه، بدا بي خخه مخه کیږي. دا باندې بیکاری ده، خلک نشيان دي، کارونه نشته لري، بس پیسې چې وسره نه وي، بس چر څوک په مخه ورغه دا کار وسکي.
ځینی خلک بیا د امنیتي اورګانونو څخه شکایت کوي چې دوی پر وخت اقدامات نه تر سره کوي. کوي او خلک وای کچېره د پولیسو لخوا کوم مجرم نیول کیږي نو ډیر ژر بیرته د پیسو یا کوم معاملې په بدل کې خوش کیږي چې دا هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو سبب کېدای شي. په دې اړه د بادغیس ولایت محمد ایواز چې فعلاً په کابل کې اوسېږي وای
پولیس باید دا وکړي چې دا خلک ګر کې دا خلک مجازات کې دا خلک ودی ته واڅوي چې بل سړی به دا کار ونه کړي. دوی تر سر اړي دا نه کوي چې مقصد یو سړی مجرم یا هغه راګر کې هغه ته جزا ورکړي بل سړی فکر وکړي چې دا کار بیا نه کوم. پولیس خپل په دغه حال کې ورسره ګډ دي که ورسره ګډ نه وي ولې دا خو پایتخت دی. پایتخت کې باید عدالت وي. پایتخت کې باید پوښتنه وي. دلته په تلویزیون کې موږ ولیدله چې خلکو یو وار یې په مرمۍ ویشتلی بیا په چاقو ویشتولی دی. پر هغه سربیره پولیس ها وعده ورځي چې درې ساعته تیر شوي زنګ ورته وي ورسېدګي نه ورته کوي. پر دا ډول باندې خو دوی دا منتقام نه شي خوندي کولی تر دغه دیاره دی علاقې.
جنایي پیښو د کابل خلک په رواني ډول نارامه کړي دي او اکثره خلک په ویره او ډار کې ژوند کوي. ځینې خلک بیا د خلکو نه همکاري هم یادوي او وایي چې که خلک په جدي توګه د غلا او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي په خاطر خپل مسؤلیت سرته ورسوي نو تر ډیره به دا ستونزه حل شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي حسینه په دې اړه وایي
خلک باید همکاري وکړي. نو د ول کله چې موږ دلته ګورو چې یو نفر راځي دی یو چا د سکال یا موبایل تخته ټول ولاړې سیل کوي لا خنداګان کوي ټوخي کوي چکچکې کوي. دا باید داسې یو کار وسي چې باید د خلکو همکاري دی چې واقعي نشي هیڅ وخت دا کار کېدی نشي چې د دې کار نه موږ چلوګیری وکړو. مجبور موږ د خپل موبایلونه خپل جیبونه کې خلاصم په باندې خپل پیسې خپل په جیبونه کې خلاصم که د سکال کې چې نه کڅو کې تخته هم پکې تم نه د مجبوریت نه د دې پر څو ځل موږ هم دا کار شوی دی. او دلته خو داسې یو کار چې د عزیز موږ سره همکاري نه لري کله چې یو ځای یو نفر نیسي بل ورځ ګوري هغه خوشي ګرځیدلی. باید اول په اوزو کې د صدقات وشي تحقیق وشي چې باید د عزیز کوشش وکړي چې د خلک کله چې نیول کېږي خپل جزا باندې ورسي. زه معلمه یم شاګردان په صنفونو کې شاګردان ته موږ تبلیغ کوو چې کله تاسو موبایلونه لري یا پیسې لري خپل جیبونه کې وساتید او در غیر د هغې نه چې د سکالونو کې یا تا د شاګردان د سکالونو تختل.
د چې ولې د ځینو ولایاتو ترڅنګ په کابل کې جنایي پیښې مخ په زیاتېدو دي ولې مسؤولین د دې ستونزې د مخنیوي لپاره کار نه کوي او که کوي څه یې کړي او د دې مشکل د حل لپاره د کورنیو چارو وزارت څه په پام کې لري؟ د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی سره مرکه کړي په ګډه یو.
رحمی صاحب په دې وروستیو کې موږ او تاسو ټول شاهدان یو دي چې په ټول افغانستان کې خو په تیره بیا په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي دي. الا دې تاسو په څه کې بولئ؟
زه واضح تاسو ویل شم چې جرمي موارد په مرکز کې او په ولایتو کې د زیات شوي نه دي بلکې کم شوي. یو څه چې تاسو ته زه ویل شم هغه دا چې ټولنه اوس اطلاعاتي شوې ده، یعنی اطلاعات او ترلاسه معلوماتي شوې ده. هر پېښه چې وشي هغه خلک نه کاسي یو په خاطر خلک داس برداشت لري داس فکر کې چې ګو یا دغه موارد زیات شوي په خو کلونو کې به پیښه به چیرې رامنځته کېدلې او به انعکاس نه پیدا کوه اوس د انعکاس پیدا کوي. ځکه چېرته تاسو ته هغه معلومات به درکړم د تیر کال او د سږ کال ګراف د جرایم او فوق العاده توګه راټیټ شوی خو دا لا هم د رهبرۍ د قناعت وړ نه دی. په دې برخه کې ټولې ګامونه اخیستل شوي دي او نور اقدامات به هم ترسره
کړي. موږ د خلکو سره مرکې درلودې. البته خلکو بیا داسې شکایتونه هم درلودل چې په رڼا ورځ زموږ نه ټلیفونونه چور کېږي زموږ د سکولونه او همداسې وهل ډبول اختطاف حتی تر مرګ پورې دا موضوعات شته دي. نو که مجرمین نیول کیږي بیا دغه مجرمین څه کیږي؟ بیرته خوشی کیږي یا څنګه خبره ده چې دغه جرایم نه راکمیږي؟
نو اول خو زه راځم همدې پوښتنې ته چې د مجرمین څه کیږي. مجرمین قانون منګوله ته سپارل کیږي، دوی نیول کیږي، پولیس چې کله دوی ته ابتدایي دوسیه واچي جرم به مشهود وي. په هغه صورت کې دا بیا لوی سرنوالۍ ته راجع کیږي. لیکن دا اوس هم د ډېر زرو په شاوخوا کې زه تاسو ارقام درکم موږ زندانیان لرو د پلچرخي زندان کې دقیقا په دوه برخه کې کوټلي ګامونه اخیستل شوی دي. موږ تاسو ته به تاسو رغد افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې د برخه ته بلاز زیات توجه کی وقتاً فوقتاً موږ خپل اجرات لرو. هر ورځ هم په مرکز کې او هم په ولایتو کې دغه کسان نیول کی او د قانون منګول ته سپارل.
رحیم صاحب بیا خلکو دا شکایتونه هم درلودل د دې ترڅنګ ویلي چې زیاتره وخت د پولیس پوسې نږدې وي البته او دغسې جرایم واقع کیږي. بیا پولیس هغه وخت اقدام کوي چې وخت تیر وي ډیر ناوخته وي. ول داس کیږي آیا پولیس نه خبريږي یا نه غوړي چې اقدام کوي کڅنګه موضوع
ز اول مننه کوم د خلکو نه چې خپل شکایت مخترسي خو زمو غوښتنه حمله بل له خلکو څخه هم دغه چې دوی باید پولیس سره همکار ووسی په شکل چې لازم ده د دوی ایمانی وجدانی مسؤلیت او دنده ده دوی باید خپل دنده په سمه توګه اجرا کړي په هغه مواردو کې چې خلکو همکاري کړي د پولیسو سره په برخه کې مخه نتایج ترلاسه کړي د پوسو برخه کې تاسو خبرو وکړه دغه برخه ته هم توجه شوې ده مو یو بل څه رامنځته کړي په مرکز او ولایتو کې وغه ډیر موثریت درلودلې دي سیاره ګزمې موږ زیاتې کړي دي پولیس اوس مستقر نه دي په یو ځای کې بلکې ګزمې سیاره دي یعنی مجرمین باید په هیڅ ځای کې مسؤول ځان احساس نه کړي
څه پلان لري چې خلک په ډاډه زړه ځکه دلته خلکو یو رقم رواني فشار نه ورسره پیدا شي او چا خپل ټلیفون خپل دسکا او خپل هغه څه چې ورسره ډیر په احتیاط به ځان سره لیکدول چې ما باندې څه ونه شي نو دلته اوس د دې فضا د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دی او څه کوي تاسو
دا وضعیت په شکل هم نه دی لکه څنګه چې ویل کیږي هغه کسان چې لا هم زموږ سره مجرم دي یا هم قرار د سرنوالۍ لري هغه اوس هم زموږ تعقیب لاندې دي پولیسو یعنی په تیر یو میاشت کې تقریبا 200 نفر په کابل کې نیول شوي دي او موږ د خان منګلو ته سپارل دي نور توجه هم دغه برخه ته کیږي با وجود چې دغه موضوع چې تاسو ویل د موږ د رهبرۍ سره شریکه وو او ځینې شکایتونه د برخه موږ ته هم راغلي دي چې انشاءالله توجه به ورته کیږي
د خلکو نه څه غوښتل لري چې خلک څه وکړي د دې غفزات لمزړو په خاطر
په ټوله نړۍ کې معمول هم دغه دی بېد خلکو د همکارۍ نه پولیس په یوازې توګه په هیڅ وجه دې ته رسیدګي نه شي کوي هغه توقعات چې خپله خلک د امنیت ټینګښت په برخه کې د امنیت راوسو په برخه کې لري زموږ د ټولو قدرمنو هیوادوالو غوښتنه همدغه ده چې د پولیسو سره همیشه همکار و یو سلونه شمېره دوی په خدمت کې ده دغه شمېره کې اوس تغییرات راغلي دي دوی هغه کوم هویت چې دغه محفوظ او مسؤول پاتې کیږي دوی کولی شي چې خپل شکایت درج کړي تر څو موږ وکولی شو په هغه شکل چې دوی خپله توقع ده په هغه شکل دوی ته ده امنیت برخه که یو مسئول فضا را ماست
دیلی من نکوره میسته بکر و دن
تشکر
خواب آوریدن کو داو ده دیوونه ده کور کلی ده خبروانی مطالب چه تاسی تن بولندی کرد تربیه خیچر
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.